السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې يم. اوریدونکو په دې غړای کې به تاسو د خیبر پښتونخوا د پاکستان د ځین نورو برخو په اړه ریپورتونه واره د افغانستان په اړه ریپورت لرو. په درس مخ کې د دې سات خبرونه د فرخنده اسد نه اورو.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سرټی کې تیر ورځ په شمالي وزیرستان کې په هدفي بریدونو کې دوه کسان وژل شوي، یو ژوبل شوی دی. د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې تیر ورځ خبریالانو په مظاهرو کې ویلي حکومت او امنیتي ادارې دي پر دوی نامعلومه حمله کوونکي معلوم کړي. او د انډونیزیا چارواکي وایي دوی د ایران د تیلو هغه ټینکر خوشي کړی چې د غیر قانوني تیلو وړلو په شک کې نیول شوی و. د خبرونو تفصیل. په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو په دوه جلا جلا پیښو کې دوه ځای کسان وژل شوي او یو ژوبل شوی دی. د پولیس چارواکو په وینا دا پیښې پرون د شمالي وزیرستان میرعلي تحصیل په ایپیو بڼوخیلو سیمو کې رامنځته شوي دي. د میرعلي تاڼي یو پولیس چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې وسلوالو د ایپی په سیمه کې یو ځای تن په ډزو وژلی او یو بل یې ژوبل کړی دی. په بڼوخیلو کې وسلوالو یو ځای تن له یو هوټله پورته کړ چې وروسته یې مړی وموندل شو. تر اوسه د بریدونو ذمهواري چا نه ده منلې. پولیس وایي پلټنې یې پیل کړې دي. دا په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو 24مه پیښه ده. اخوا د جنوبي وزیرستان پولیس چارواکي وایي نن سهار د سرروغه وچه خونخیل کې د سړک غاړې یو ماین چاودنه کې د فرنټیر کور دوه سپایان ژوبل شوي دي. په پیښه کې یو خچر هم وژل شوی دی. د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي نن مشال ریډیو ته وویل په دغه وخت اف سي ځوانانو پر دوو خچرو اوبه راوړې چې د ځمکې لاندې ښخ کړل شوی ماین پرې وچاودید. د پیښې ذمهواري د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراساني مشال ریډیو ته په یو لیکل شوي بیان کې منلی ده. پرون د مئی پر 30مه د پاکستان قومي اسمبلی د دغه هیواد د قومي احتساب ادارې نه په اړه د 1999 کال ترمیم شوی آرډیننس د نورو 120 ورځو لپاره وغځوه. په دغه وخت مخالفو سیاسي ګوندونو د غړو وینا وه چې د اسمبلی ډېر غړي غیر حاضر دي نو باید چې سپیکر اسد قیصر د دغه قانون د غځولو د کاروایۍ اجازه ورنکړي. خو د پارلماني چارو وزیر مملکت علي محمد د نیب د قانون د غزولو په اړه قرارداد وړاندې ک وروسته سپیکر د اسمبلی غړي وشمارل او د قرارداد پر مخ وړلو اجازه یې ورک. د پاکستان مخالف سیاسي ګوندونه تور پورې کوي چې د احتساب کمی اداره د وزیر اعظم عمران خان د حکومت په وینا د دوی پر ضد انتقامی کاروایانی کوي. خو حکومت وایي نیب یو خپلواک اداره ده او د نیب چارواکي هم بیا د انتقامی کاروایانو تورونه ردوي او وایي چې د درغلیو د مخنیوي لپاره کار کوي. پرون د جمعې په ورځ په د اسلام آباد په ګډون په یو شمېر نورو ښارونو کې د خبریالانو ټولنو احتجاجونه وکړل او د نامعلومه وسلوالو لخوا د خبریالانو د تختولو پر دوی د تشدد د پیښو غندنې وکړه. په اسلام آباد کې خبریالانو رسنیو ته وویل دوی پر خبریال او بلاګر اسد تور د تشدد غندنه کوي. د مئی په 15مه په اسلام آباد کې د اسد تور په کور نامعلومه وسلوال ورغلل او هغه یې اوه. وروسته نوموړي د دغه پیښې خلاف اف آی آر هم درج کړ. د پاکستان د خبریالانو د فدرالي ادارې مشر شهزاده ذوالفقار تېر ورځ مشال ریډیو ته ویل تر اوسه پر خبریالانو د نامعلومه حمله کوونکو په اړه معلومات وړاندې نه کړل شول.
مشر ګورنمنت څخه دغه وینا دی چې تاسو چې دی دا نامعلوم افراد خو ډیر آسان دي. مطلب سیده دی تحقیقات او کې د پولیس چې دی همیشه په هر کرایم کې خلک نامعلوم افراد دي. نو دا د پولیس کار دی، د انټلیجنس ادارې دی، دا هغوی کار دی چې هغوی نامعلوم معلوم کړي.
بلخوا د کورنۍ چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد په کراچۍ کې د مې په 20مه د خبري غونډې پر مهال د یوې پښتنې په ځواب کې ویل حکومت یې هڅه کوي چې د خبریالانو تحفظ یقیني کړي او زیات اکرا چې د ستور په قضیه کې پرمختګ کړی دی. تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د پاکستان د صحت کمی ادارې نېشنل انسټیټیوټ اف هیلث مې په 20مه په یو بیان کې ویلي چې په دغه هیواد کې د هند د کورونا وایرس لومړی کیس رپورټ شوی دی. په بیان کې ویل شوی دی چې دغه کیس د مې پر لومړیو دریو اونیو کې د کورونا وایرس پر ټیسټونو کې معلوم شوه چې ورستو د صحت کمی ادارې تصدیق وکړ. نه دی وړاندې په پاکستان کې د برتانیې د کورونا وایرس ډول مثبت کیسونه هم رپورټ شوه دي. او بل خبردار چې د انډونیزیا او ایران چارواکي وایي د مئی پر 28مه انډونیزیا یو ایراني بیرغ لرونکي د تیلو ټینکر ته د تلو اجازه ورکړي. دغه ټینکر سلور میاشتې په انډونیزیا کې د غیر قانوني تیلو د وړلو په شک کې سرکل شوی وو. دا له هغې وروسته دا چې د انډونیزیا یو عدالت د رواني اونۍ په پیل کې دغه ټینکر د خوشي کولو فیصله واوروله او دای اول چې د ټانکر کپتان به بغیر له جرمانې تر دوه کلونو د آزمایشي دورې لاندې وي. جاکارتا ویلي دوی د ایم ټی ایس د ایم ټی هارس په نوم دغه ټانکر د جنوري په پای کې د دوی په اوبو کې د غیر قانوني تیلو وړلو په شک کې نیولی وو، خو ایراني چارواکي وایي دغه یوه تکنیکي مسله وه. دا تر دې دمه د مشال خبرونه
اوریدونکو. مشال ریډیو تاسو ته خبرونه د فرخنداست نه اوریدل. تاسو مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره د شمالي وزیرستان په میرالی کې پرون په دوه جدا جدا هدفي بریدونو کې دوه ځایي کسان وژل شوي دي. په خیبر ضلع کې د ماربلو کارخانې اتحادیې مشران وایي د ماحولیاتو ساتنې صوبایي اداره د تړلې کارخانې پرانیزي.
دو سو چھتر یونیورسٹی پدے کے تقریباً 15,000 پورے چکم مزدوران دی آغب کے روزگار باندھی اور کم از کم 104 کارخانے سل شوی دی دے سرا ٹول مزدوران بے روزگار شوی.
دا پاکستان چارواکی وائی پدے حیواد کے دہند وائرس تشخیص شوی
بغیر ضرورت گڑے تھا یا باہر کا وکیل نے لازمی دخل کنا سوشل ڈسٹینسنگ فاصلہ تاثل کا یوں اگر نوبل ویکسینیشن پہ
او نن د پښتو ژبې ورځ لمانځل کیږي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شوي په هغو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي.
دا او نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورزو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. د شمالي وزیرستان په میرالی کې پرون دوه هدفي بریدونه شوي دي. په دې دوه جدا جدا حملو کې دوه ځایي کسان وژل شوي او یو بل زخمي شوی دی. پولیس چارواکي وایي دا پیښه د میرالی تحصیل په ایپی او بڑو خیلو سیمو کې شوي او برید کوونکي په تیښته کې بریالي شوي. بلخوا د شمالي وزیرستان مرسي خیل قبیلې د احتجاج په توګه د بنو غلام خان لویه لاره در قسمه ټرافیک لپاره تړلې. دوی وایي د پولیسو په ډزو کې د دوی د قبیلې یو غړی وژل شوی دی. بیا د سیمې مرستیال کمشنر ویلی دی پرون راهیسه د مظاهره چانو سره خبري پیل کړي خو څه نتیجې مخې ته نه دی راغلي. تفصیل د عمر وزیر ناورو.
13 ورځ په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو په دوا جلا پیښو کې دوه ځایي کسان وژل شوي او یو بل ژوبل شوی دی. د پولیس چارواکو په وینا دغه پیښه د شمالي وزیرستان میرالی تحصیل په ای پی او بڑوخیل سیمو کې شوې دي. د میرالی تانه یو پولیس چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په ای پی سیمه کې وسلوالو یو ځایي کس په ډزو وژلې او ورسره بل ملګری ژوبل شوی. ژوبل شوی کس د میرالی روغتون ته وړل شوی. د پولیس چارواکي په خبره دویمه حمله د میرالی په بڑو خیلو کې شوی چرته چې یو ځایي تن وسلوالو له یو هوټل پورته کړ او لږ سات وروسته یې مړی وموندل شو. د میرالی ځایي کسانو هم مشال ریډیو ته ورته خبر ورکړ. دوی وویل وسلوالو په دوه هدفي بریدونو کې دوه کسان ووژل او وتښتیدل. تر اوسه د دغو وژنو ذمهواري لا چا نه دی منلې. دا په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې 24 هدفي برید دی. دغه تازه بریدونه په داسې حال کې شوي چې په سیمه کې د مئی په 26 پښتون ژغورنی غورځنګ په یوه ولسی غونډه کې په علاقه کې د بدامنۍ د مخنیوي غوښتنه کړې وه. بل پلو د شمالي وزیرستان مرسي خیل قبیلې خلکو د پرون نه د احتجاج په توګه بنو غلام خان مرکزی سړک د هر قسمه ټرافیک لپاره بند کړي. ځایي خلکو تر هغې وروسته دغه احتجاج پیل کړ چې په وینا یې د دوی او مبارک شاهي قبیلو ترمنځ د جایداد پر سر شخړه روانه وه او پولیسو د گرفتاری پر مهال پر دوی ډزې وکړې. یو تن یو ورلا ووژلو. د احتجاج یو ګډونوال او د شمالي وزیرستان د سیاسي اتحاد غړی رضوان مشال ریډیو ته وویل چې مړې په سړک کې خودې دي او احتجاج روان دی. د پیخې پلاټنې غواړي او کاکړو پولیسو ضد د مقدمه درج شي.
لہٰذا دیوی چې مشر دا ظلم شوی دا استدغه واقعي تحقیقات غوړي او پدا کا سرو چې واقعیا کی ما دو پدا سے مولا ور سره کا سم سے اف آی آر کو قربانی میں شهر میرا ساج کی ما دو روز باندې غیر مې نه مد تک باندې وی سمرا درا میز اوینی او قانوني مطالبات پیرا شوی نه وی هغه سره دې راځي چې احتجاج دا دوام لري.
د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان مشال ریډیو ته وویل چې د احتجاج کوونکو سره د پرون په خبرو لګیا دي خو لا یې څه نتیجه نه دی ورکړې. نوموړی وویل چې سیمه کې اسلحه نمایش کوونکو او د غټې اصلي کارونکو خلاف به سخته کاروایی کیږي. احتجاج کوونکي وایي چې تر هغې به سړک بند وي په احتجاج به وي تر څو چې د ککړو پولیسو ضد مقدمه نه وي درج شوې او د وژل شوي کس کورنۍ ته انصاف ترلاسه شوی نه وي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یکشنبه ورځې 19 پروګرامونه
د مشال تر رڼا لاندې
په 10:30 بجو،
تاندی هیلی
په 12:30 بجو،
قانوني لارې
په پاوکم 1 بجا،
پام کوا
په 1:30 بجا،
هارون بچا هنري غړی
په 2:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 3:30 بجو،
د مشال په نوم
په 4:00 بجو،
د مشال مرکه
په 4:30 بجو. پولیس چارواکی وایي چې د بلوچستان په مرکز کوټه کې به د جون د لومړۍ نیټې څخه نه یوازې د هوایي ډزو مخنیوی کوي، بلکې په ښار کې د ناقانونه ګاډو او وسلو پر ضد به هم سخت ګامونه پورته کوي. دا په داسې حال کې ده چې د بلوچستان هایکورټ پولیسو ته په ښار کې د امنیت د حالت ښه کولو او غیر قانوني هلو ځلو د مخنیوي حکم ورکړی دی. تفصیل د ایوب ترین په رپورټ کې.
د بلوچستان د پولیسو مرستیال مشر ڈی آئی جی زر اکرم ویلی دی چې په کوټ ښار کې به د تور چښې او جلی نمبر پلیټ موټرانو ترڅنګ چې کوم خلک وسله د ځان سره ګرځوي یا هوایي ډزې کوي د هغو په ضد به پولیس سخت ګامونه پورته کړي. د مئی په 28 نیټه په کوټ کې به یوه خبري کانفرنس ته د وینا کول پر وخت هغه وویل چې په کوټ ښار کې په ګڼ شمېر کې بے کاغذه رخشې او موټران ګرځي او زیاتره د پولیسو او نورو حکومتي خلکو په نامو چلیږي. وروسته د مشالی ډو سره په بورکی د کوټ ښار د پولیسو مشر شوکت خان ممند اول چې د جون د لومړنی لیټ څخه به په کوټ ښار کې د مځکو د قبضګرو او شخصي وسلوالو کسانو په ضد د ګامو پورته کول لړۍ پیل سي.
زموږ کوم عوام دي د وای فایرینګ کوي په مختلف ایونټس باندې، ودونو کې او کوزدو کې، لہذا په دې باندې چې دا ګولې چې کوم بالازي او په دې باندې زمونږه معصوم خلک چې کوم زخمیان کیږي یا شهیدان کیږي دا غي په ولونه باندې های کورټ پولیس هم یو آرڈر کھڑے دے پولیس چکم دے پاگے بان انشاءاللہ نیکس حکمت عملی جوڑا کلا دا او پدی بار اسٹرن ایکشن چکم دے آگا پولیس اخلی
دے کوٹی دا پولیس لولوری دا گام پداسی وقت کی پورتے کی جی کلا چی دا بلوستان آئی کوٹ لخوا دا مئی پوش پروشتا منیٹا و صوبائی حکومت پا کوٹ شار کی دا امنیت دا خوندی ساتولو پا خاطر دا زنگڑی گامونو دا پورتے کولو امر سوئی وون پدی اڑا و بلوستان آئی کوٹ تا درخواست ورکاون کئی سید نظیر آغا ایڈوکیٹ نور حال چی پداسی ٹوک کی را تا بیان کری
با شار کی کمی تور چی دی پا خلقو پا گاڑیانو کی او سات سات چی دی کم خلقو غیر زوری چی دا اغا دگن منان چی مرتوائی مشینانو تو پکان اسلحہ ورکڑی پا گاڑیانو کی دیکھ شنولی غیر ضروری نمر دا کورت دا چی دا او کل چی پداری پابندی والا گیری او بازی خلق چی دی غیر ضروری طور پر چی دی نمبر پلیٹو نی لگا ولی دی پا نمبر پلیٹو کی دا لکلی چی زد پلانی کوم خان نمز دا کلی چا پا کورو کی سینیٹر یا صوبہ اسمبلی ممبر یا قومی اسمبلی پا اغا کور تقریبا پرشپر رو گاڑیان بندی دار کم دی نمبر پلیٹو من لکلی دا سینیٹر گاڑی دی د کومه اسمبلی او د صوبه اسمبلی دا ممبر دی مړه دا خاتمه دی وسی
د بلوچستان های کورټ و د پریکټ ته د ولس لوري هر کله یې سوي دی. په دې اړه په کوټ کې نامتو خبريال سید علي شاه راته اول چې د پرایویټ یا شخصي ملیشیا یا ډلو لوجه د کوټ ښار و امنیت ته لوی زیان اوښتی دی.
اصلا یې سکیورټی ګارد دا خلکو وسی سوشل سټیټس دا یعنی په ټولنه کې چې څوک یو حیثیت ځان ته غواړي کاغه سیاسي وي که قبایلی وي نو هغه دا سکیورټی چې دا سکیورټی ګارد وسره ای. لیکن د عقل په دنیا کې د دنیا په طریقې افته ملکو کې هلته کو غوري اصله چې د اغه د ریاست سره وي د ریاست ادارو سره وي د افراد سره نه د شخصیت سره نه.
دلته خبره ده د ونی ورده چې په دې ورستوي کې په کوټ ښار او د سبې په نورو برخو کې د قبایلی او سیاسي مشرانو سره د وسلوالو ډلو ګرځیدل او دغه ډول پرمځکو د قبضو کولو په پیش کې نه هوا زیاتواله راغلي دي بلکې ځینې کسان هم پکې وزل شوی دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې او اوس د یو رپورت طرف ته ورسو. په خیبر ضلع کې د ماربل کارخانو اتحادیې مشرانو غوښتنه کړې چې هلته دې د چاپیریال ساتنې صوبایي ادارې لخوا تړل شوې کارخانې پرانستل شي. دوی وایي چارواکو یو سل څلور کارخانې تړلې دي چې له کبله یې په سلګونو ځایي کسانو روزګارونه بایللي دي. بلخوا د چاپیریال د ساتنې صوبایي ادارې چارواکو په خپل دریځ کې ویلي چې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډېدو نه وروسته اوس هلته د دې ادارې ټول قوانین غځېدلي او په کار ده چې د کارخانو مالکان د ماحولیاتو د ساتنې قوانین عملي کړي. تفصیل فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر ضلع د ملاګور ماربل کارخانو اتحادی غړي وایي یوه میاشت پوره شوه چې د دوی کارخانې چاپیریال ساتنې صوبایي ادارې انوایرمنټل پروټیکشن ایجنسۍ د ګندو اوبو بهېدو او ملبې نه پورته کولو په تور کې تړلې. دوی وایي د دغې ادارې لخوا ورکړل شوي ځینې شرطونه یې منلي خو د دې باوجود ورسره څوک رابطه نه کوي. د ملاګور ماربل کارخانو اتحادیې پریس سیکرټري سعید خان مشال ریڈیو توائی
276 یونٹس دی پدے کے تقریباً 15,000 پورے چکم مزوران دی آغا پکے پر روزگار باندی او چ کم از کم 104 کارخانی سلشیوی دی دے سرا ٹول مزوران بے روزگار شوی.
د ملاگور ماربل کارخانو اتحادیے نائب صدر نور اسلام وائی چمنگ د کارخانو نہ بے دن کو بول پارا ٹینکر ہم جوڑے کڑے او ملبے بہم پور تکڑو خوس پکار وا د چاپیریال ساتنی ادارے چارواکی دلتا راغلی وای او د دوی د اوسنۍ حالت کتل وای
اغه چې کم ډیمانډ چې وی ویچاره 10x10 اغه جوړې کوي ټینکۍ جوړې کوي اغه مو متصحد پورې جوړو جوړې کړې دي. خوست پکې یو غټ مصیبت دار اغله دی چې څوک دا سیز قبلای نه او نه دا وای چې موږ د چا سره او په ان ریټن کې یو سیزم نشته موږ یو کارخانه تم نوټس نه راي میلاو شوی.
د چاپیریال ساتنې صوبایي ادارې په خپل درس کې ویلي چې د کارخانه د ځای ولس په شکایت تړلې او چې کله د دغه کارخانو مالک کان د ګندو بو او ملبی ځای کول لپاره مناسب بندوبست وکړي او دوی پر مطمئن شي نو بیا به ورته خلاصوي. د دغه ادارې چارواکو دا هم ویلي چې وس فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډه شوی او هلته د چاپیریال ساتنې ادارې ټول قوانین عملی شوی او دا به د هر کارخانه مالک عملی کوي. د ملګور سیمه زیارت وایټ کیمور زیارت بادل او ریډن وایټ په نوم ماربل مشهور دی او د ملک یو شمیر برخو تتری وڑل کیگی. فرهاد شنواره مشال ریڈیو خیبر.
دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو د جنوبی وزیرستان شکې سیمې اوسیدونکو د غلطه د اوبو د بند د زر تر زر سر تر سوالو غوښتنه کړې. دوی وايي حکومت په 2014 کال کې په دغه منصوبه کار پیل کړی خو تر اوسه نه ده پوره کړی. بلخوا د ډیم ټیکداران وايي د ډیم د تعمیر چارې روانې دي. د سیمې ډیپټي کمشنر وايي چې په دې اړه به د وړو بندونو د جوړولو د ادارې د ډایرکټر جنرال سره خبرې کوي. تفصیل اشتیاق مسید را کوي.
د سویلی وزیرستان شکی اوسیدونکي ویایي چې د دوی په سیمه کې د پاکستان حکومت په 2014 کې ډیم منظور کړی دی خو د ډیم تعمیر کولو چار د ځانډ سره مخامخ شوی دی. د شکی دغه ډیم صفای دی د تعمیر چارې ولې ځانډې دلی دو په دغه باراک شه د شکی سیمه سره تعلق لارین کی مدني فعال حمزه وزیر خبره وار وای شکی
چې کوم ډیم دی دغه ځانډ په نوم باندې یو دی چې په دغه 15 لاکھ دلنه په جمع کیږي او څو زرا کرنا لمزه کا د دینه پنه کیږي او ور سره او وو کیلو میټر لره نزدې خلک تا او دی چې با مهیا کوي 1 ارب کې لگ بھگ ددا لګت آئی. 2014 کې په دغه مونږ نه 4 شری سوي دو ادا دیم د جوړول دورانیا دوا کو لاوا خو بد قسمتی سره 4 ډیر د سروي شي تر سوي دو پشپش کولا کې په دغه مونږ نه کم کم مشل کی صدا 4 سوي دو.
د شکای سیمه یو بلو سه دونکای نور سلام یای چې حکومتی چارواکیو ته په 4-2 چې په شکی ډیم 4000 پورا کی چې مقامی اوسیدونکو د غی ډیم نا ګټه پورتا کی
جی دا غمیش ډیم دا زغه ډیر وخت سی 2014 کې مجلس سوال دی چې پر اپ دا مونږ ټوټل 20% 4000 شوی او د وزیرستان د کیما تنظیم یا دو دغه ته می دا پاس کی چې دا کیم ډیم 2014 نا ور کارډر مې لا سوال دا مې 1000 در جوړ کو ٹھیکیدار
دی سائٹ انچارج عمران شاہ ویائی چھ دے ڈیم پہ تعمیر بنے چار راؤنا دو
پروگرس خدا دے چھ او چینل بنے لگ جائے چینل ہم تقریباً 700 میٹر رسا والا جائے اور سنتی گریور بنے لگ جائے پائن فلٹر بنے کدائی شی دا ڈیم پر سرم پالتے پالتے سرم کسے کری دیا خوال کم نرس یا خواہ مخواہ جام رس پر آکے والے یہ دکھائی سے کسے انگیا سو دے جاتا رسی
مشال ریڈیو چھ دے ڈیم پہ باراک شے دے مقامی اسے دن کیو خبرے دے سویلی وزیرستان ڈپٹی کمیشنر خالد اقبال مخے تک شیش وے آگوئی وویل
دا بیسیکلی جی سمال ڈیم سر دی ڈائریکٹر جنرل نا سمال ڈیم زلا آگا ڈیل کئی کمیشنر خدا سے ڈائریکٹ رول پر چنشتا اگر ٹیکا دو خپل کا مسئلے ویلے کو مور تا سپا گا تم میں غنا چے شگا مگا دا کا کولو خور ہے اگے مندے اس ٹرائب سر مسئلہ وا جو آغا ایشو اپ کے ہوتے دے ٹیکا دو خپل مسئلہ وا ٹیکا دو سر میڈ لڈ دے کنو ایک سر جسمن شری کڑی وچ چار دا چار شری کو زب ہے ونا دا سمال ڈینز ول چیک ڈائریکٹر سمال ڈینز نا چرا تو سے پروگرام دا قوم سر اس کو وی نو قوم سر او سیٹنگ وتو
دیشے کئی اسی دن کیو دا ہم ہوے چے کدے ڈیم تعمیر کا ولو 4000 پورا نشوا بیا با دوی پہ احتجاج لاس پورے کولو بنے مجبور وی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
په پاکستان کې د صحت محکمې چارواکي وایي چې په دې هیواد کې د برتانیې او د جنوبي افریقا د کورونا وایرس وروسته اوس د هندستان وایرس تشخیص شوی چې د نورو وایرسونو پرتله ډیر خطرناکه ګڼل کیږي. بل خو ډاکټران وایي که حکومت په سرکاري ځایونو او لسی ځایونو کې احتیاطي لارښوونې عملي نه کړي نو ویره ده چې د کورونا دا وایرس نورم خور شي. تفصیل د سرا ظهیر په رپورت کې اورو.
د صحت د چارو وفاقی ادارې جاری شوی یو بیان کې ویلي د برتانیې او جنوبی افریقې د کرونا وایرس وروستو د هندوستان نه راغلي د کرونا وایرس تشخیص په پاکستان کې شوی. د مې په 19 نیټه په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د کرونا د سار مرکز مشر ډاکټر اکرام الله مشال ریډیو ته وی د کرونا د نورو وایرسو په پرتله د هندوستان دا وایرس ډیر خطرناک دی نو باید چې ولس په سختۍ سره د حکومت لخوا ورکړل شوو د احتیاطي لارښوونو خیال
بدل وائرس ڈیر خطرناک دھیرے تیز اثر ہو رہے گی کو منگ سرا ڈیٹ ایم کی دوش دادی اپنا پوری منگ بغیر ضرورت گڑے تھا یا باہر تو کار لاسٹ ویگل
پہ اسلام آباد کے ڈاکٹر نوران اپریدی مشال ریڈیو تا اوی اس با حکومت لا دولسی زائنو سر سر پا سرکاری زائنو کے اہم احتیاطی لارښوونې عملی کول وی
حکومت لا پسختے سرا پا دیمان دے اول پا خپلو اداروں کی چیدی عملی کول دا دیر ضروری دی او دا دے نپس اولس تا ہم پا کار دی چی آوی ہم دا دغا اسو پیس خیالو ساتی او پا دیمان دے پسختے سرا عمل لوکړلشي بلکې نه دا چې صرف مونږ وایو چې اوس د کورونا کم لهر او په دې کې کمې راغلو او مونږ دې بیا هغه شانتي بی احتیاطي وکړو نه کم از کم پراتون کی وقت کے دغه بیماری نه ځان بچ ساتلو د پاره په ایس او پیز عمل دا ډیر زیات ضروری دی.
تا په داسې حال کې د چې د کرونا وایرس په اړه معلومات ورکون کې سرکاري ویب پاڼې تر مخه په دې هیواد کې په تیرو 24 غنټو کې 2402 د کرونا ناروغانو تازه پیښې ثبت شوی او 3 کسان دی رنس وجلی. د کومې رستو چې په مجموعي ډول د مړو شمیر 6048 ته او په دې رنس کې د اخته کسانو شمیر نه
مشال لیڈیو تاسور برزوست یو رپورٹ طرف تا نند مین ہشتما پیوش میر پختون میشتو سیمو کی دا پختو جب روز المانسل کی گی پختو دا ہندی آریائی جبو دا کورنائی یو جب دا چیل ارکام سرسم دا شاو خوش پیت ملین و خلکو مورنائی جب دا پختو د افغانستان له رسمي ژبو یو ده خو په پاکستان کې لهم د دفتر ژبه نه ده. احمد شاه اعظمي د پښتو ژبې تاریخ اوسنی حالت او ننګونه ته کتنه کړي.
د جمعې پر ورځ د پاکستان د سر شار اسلام آباد په ګډون په یو شمېر نور شارونو کې د خبریالانو ټولنو د احتجاج پر مهال پر اسد علي تور د تشدد غندنه او له حکومت غوښتنه وکړه چې پر نوموړي خبریال برید کوونکي دی ونیسي او د نورو خبریالانو تحفظ دی باوري کړي. د مې پر 15مه د شپې مهال په اسلام آباد کې د خبريال اسد علي تور کور ته دننه ځینې وسله لرونکي کسان ورغلل او د ده په وینا پښې او لاسونه وروتړل او تشدد ورباندې وکړ. تر پیښو وروسته په خبره سوي ویډیو کې تور ادا کوي چې له دوه درو کسانو څخه یو ورته وویل چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI غړي دي. د پاکستان استخباراتي ادارو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري د مې پر 15مه د اسلام آباد پولیسو مشر ته امر وکړ چې د پیښې پلټنې وکړي. تر دې وړاندې هم په پاکستان کې پر خبریالانو د تشدد او د هغوی د تښتونې او وژنې پیښې رامنځته شوې دي چې وروسته د نامعلومه کسانو پر ضد مقدمې درج شوې دي. د خبریالانو ټولنې او د هغوی لپاره کارکوونکي تنظیمونه شکایت کوي چې په دا ډول پیښو کې زیاتره وخت ککړ کسان نه نیول کیږي. خبریال متی الله جان د دا ډول پیښو تور د پاکستان پر استیبلشمنت پوری کوي چې مطلب یې د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارې دي. نوموړی د 2000 کال د جولای پر 21مه په اسلام آباد کې د امنیتي ځواکونو جامع په غاړه کسانو وتښتاوه او 2 ساعته وروسته بیرته خوشی کړ. هغه وخت د اسلام آباد پولیسو د ناپیژندلو او نامعلوم وسلوالو پر ضد د متی الله جان د تښتونې مقدمه درج کړه او ویل چې پلټنې پیل کړي دي. خو نوموړی د مې پر 21مه مشال رادیو ته وویل چې تر څه باندې یو کال تیرېدو وروسته هم پلټنې نه دي شوي.
چکم ظاهری ولسی او جمهوری حکومت تے نوہاغا د طاقتور اسٹیبلشمنٹ پر وړاندې بیخی بے وس دے. زمونږ چکم اداری دی لکه پولیس، عدلیہ او رسنے نوہاغا دا محل تر سخت فشار لاندې دی.
په اسلام آباد کې د روان 2020 کال د اپریل پر 16مه د پاکستان د برښنایي رسنیو د نظم اداري پر پخوانی مشر او پر پوځي اسټابلیشمنت منتقد خبریال ابصار عالم باندې هم د خپل کور مخ ته برید وسو او نوموړی په مرمۍ ولګېدی او ژوبل سو. هغه وخت هم د پاکستان د کورنی چار وزیر شیخ رشید احمد ویلی و چې پر ابصار عالم یې د برید پلټنې پیل کړې دي. خو کله چې د مې پر 18مه له نوموړي څخه په کراچۍ کې د یوې خبري غونډې پر مهال پر اسد علي تور، ابصار عالم او نور خبريالانو د بریدونو د پلټنو پوښتنه وسوه، نو هغه زیاته کړه چې د اسد په قضیه کې پرمختګ کړی دی. خدای هم وویل چې د هغوی کړنې نه دي خوشي.
اسد، ابصار، یہ سارے لوگوں میں سے اسد کے کیس میں ہم قریب ہیں.
د اسد، ابصار او د ټولو خلکو په قضیو کې منګ د اسد قضیه ته نږدې شوی یو. منګ خای د دې اونۍ په پا پای کې یوې نتیجې ته ورسیږو او بلخوا دوی داسې خلک دي چې د حکومت د بدنامۍ سبب ګرځي او منګ د دې کار په کلکه غندنه کوو.
د خبریالانو د حقونو سازمانونه وایي په پاکستان کې په داورستیو کې پر یو شمیر هو خبریالانو بردونه سوي یا ځورول سوي چې د امنیتي ادارو پر تګلارو په څرګند ډول نیوکې کوي. په پاکستان کې د فریډم نتورک په نوم د رسنیو د حقونو ادارې د اپریل پر 13مه په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د 2020 کال لمې میاشت څخه بیا د 2020 کال تر اپریل میاشتې پورې په پاکستان کې د خبریالانو پر ضد د تشدد او د هغوی د ځورولو 1340 پیښې ثبت شوې دي. په راپور کې ویل شوي چې په دې موده کې 6 خبریالان وژل شوي، 15 تښتول شوي، د 8 خبریالانو د وژنې هڅه شوې، 15 نیول شوي او د 8 خبریالانو پر ضد مقدمې در شوي دي. کلونه وړاندې چې کله د 2014 کال د اپریل پر 19مه په کراچۍ کې د پاکستان پر نوموتي خبریال حامد میر وسلوال برید وسو او هغه ژوبل سو، نو نوموړي او د هغه کورنۍ یې تور د ISI د هغه وخت پر مشر لیفټننت جنرال ظهیر الاسلام پوری کړ. خامنتی او استخباراتي ادارو تل په دا ډول پیښو کې لاس لرل رد کړی دي. دا چې پر خبريالانو برید کوونکي دا نامعلوم کسان څوک دي چې پولیس پر ضد مقدمه درج کړي او پلټنې پیل کړي. د پاکستان د خبريالانو فدرالي اتحادیه مشر شاهزاده ذوالفقار وای دا د قانون پلي کوونکو او امنیتي ادارو کار دي چې نامعلوم کسان معلوم کړي او د قانون منګولو ته وسپاري.
ډېر آسان دی نامعلوم افراد. بھائی نامعلوم افراد څه مطلب؟ مطلب صحیح دی تحقیقات وکړي. د پولیس چې دی همیشه په هر کرائم کې خلک نامعلوم افراد دي، نو دا د پولیس کار دی، د انټیلیجنس ادارې دي، د هغوی کار دی چې هغوی نامعلوم معلوم کړي.
کله چې پر اسد علي تور تر تشدد یو ورځ وروسته د مې پر 21مه په اسلام آباد کې د امریکا سفارت بیان خپور کړ چې پر خبريالانو هیڅ کله برید نسی زغمل کېدای، نو د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری د مې پر 21مه په جواب کې ټویټ وکړ چې له دې خبرې سره بشپړ اتفاق لري. نو موري زیاته کړې و چې حکومت په پاکستان کې پر خبريالانو د بریدونو جدي نوټیس اخلي او پولیس ته د بشپړ پلټنو او اقدام کولو امر کړی دی. د پاکستان حکومت د مې پر 28مه د خبريالانو د خوندیتوب قانوني مسوده قومي اسمبلی ته وړاندې کړه. خو د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل ویلي دي چې د خبريالانو د ساتنې بل قومي اسمبلی ته تر وړاندې کول وروسته پر یو خبريال د کور دننه تشدد کول سخت اندېښمن کړي دي. د دې ادارې په شمول د خبريالانو د حقونو او ژغورنې نورو ادارو هم د پاکستان له چارواکو غوښتي چې د خبريالانو د ساتنې لپاره عملی ګامونه پورته کړي.
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثر په پیښور کې د ماسیګر پنځنیمې بجې شوې د فرخند اسد نه بلند خبرونه وورو. په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو په دوو جلا جلا پیښو کې دوه ځایي کسان وژل شوي او یو ژوبل شوی دی. د پولیس چارواکو په وینا دا پیښې پرون د شمالي وزیرستان میرعلي تحصیل په ای پی او بړوخیلو سیمو کې رامنځته شوي دي. دا په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو 24مه پیښه ده. د جنوبي وزیرستان پولیس چارواکي وایي نن سهار د سره روغه وچه خونخیل سیمه کې د سړک غاړې یو ماین چاودنه کې د فرنټیر کور دوه سپایان ژوبل شوي دي. په پیښه کې یو خچر هم وژل شوی دی. د پیښې ذمہواري د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی مشال ریډیو ته په یو لیکل شوی بیان کې منلی. پرون د مې پر 28مه د پاکستان قومي اسمبلی دغه هیواد د قومي احتساب ادارې نیب په اړه د 1999 کال ترمیم شوی آرډیننس د نورو 160 ورځو لپاره وغځوه. په دغه وخت مخالفو سیاسي ګوندونو د غړو وینا وشي د اسمبلی ډیر غړي غیر حاضر دي. نو باید چې سپیکر اسد قیصر دغه قانون د غځولو د کاروایي اجازه ورنکړي. خو د پارلماني چارو وزیر مملکت علي محمد خان د نیب د قانون غځولو په اړه قرارداد وړاندې پرون د جمعې په ورځ د اسلام آباد په ګډون په یو شمېر نور ښارونو کې د خبریالانو ټولنو احتجاجونه وکړل او د نامعلومو وسلوارو لخوا د خبریالانو د تختولو پر دوی د تشدد د پیښو غندنې وکړه. په اسلام آباد کې خبریالانو رسنیو ته وویل دوی پر خبریال او بلاګر اسد تور د تشدد غندنه کوي. بلخوا د کورنیو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد په کراچۍ کې د مې پر 28مه په یوه خبری غونډه کې ویلي حکومت یې هڅه کوي چې د خبریالانو تحفظ یقیني کړي. د پاکستان د صحت قانوني ادارې نیشنل انسټیټیوټ آف هیلت د مې پر 28مه په یو بیان کې ویلي چې په دغه هیواد کې د هند کورونا وایرس لومړی کیس رپورټ شوی دی. په بیان کې ویل شوی دی چې دغه کیس د مې په لومړیو درې اونیو کې د کورونا وایرس په ټیسټونو کې معلوم شوی دی. او د انډونیشیا او ایران چارواکو ویلي دي چې د مې پر 28مه انډونیشیا یو ایراني بیرغ لرونکي د تیلو ټینکر ته د تلو اجازه ورکړې. دغه ټینکر څلور میاشتې په انډونیشیا کې د غیر قانوني تیلو د وړلو په شک کې ایسار شوی وو. جاکارتا ویلي دوی د ایم ټي هارتس په نوم دغه ټینکر د جنوري په پای کې د دوی په اوبو کې د غیر قانوني تیلو وړلو په شک کې نیولی وو. خو ایراني چارواکي وایي دغه یوه تکنیکی مسله وه. لن خبرینم د فرخند اسد نه وارد الورزوس ته یو ریپورت طرف ته د امریکا د سینټ درې خسینه غړو د حکومت په چوکاټ کې د افغان خزو د حکومت د خوندي کول لپاره د یو سفیر د ټاکنې غوښتنه کړې. د غوښتنه داسې مهال کې چې افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر له پیلو دو سره سم په هیواد کې دننه او بهر د افغان خزو د برخلیک په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې.
د امریکا دریو خزینه سناتورانو د ولسمشر جو بایدن پر حکومت غږ کړی چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د بهیر له بشپړېدو وروسته د افغان میرمنو د حقونو د خوندیتوب لپاره یو ځانګړی استازی یا سفیر وټاکي. د سی بی ایس خبری شبکې د راپور له مخې دیموکراتو سناتورانو مازی هیرونو او جین شاهین او جمهوری پال سوزن کولینز دا غوښتنه په هغه لیک کې کړې چې سپینې ماڼۍ ته یې استولې ده. د دې غوښتنې له مخې د ښځو د چارو لپاره عمومي سفیر یا استازی به د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره چې د امریکا د حکومت له لوري د افغانستان د سولې د هڅو مشري کوي په ګډه کار وکړي. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د ښځو پر وړاندې د تشدد پیښې او پر ښځینه فعالانو په وسلوالو حملو کې زیاتوالی راغلی، د سناتورانو ولسمشر بایدن ته لیکلی دی چې په ټوله نړۍ کې د ښځو د اړوندو مسایلو لپاره یو استازی یا استازی وټاکي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو خوندیتوب یقیني کړي. مازی هیرونو پرون جمعه سی بی ایس نیوز ته وویل چې دا او نور همکاران پر افغان میرمنو د روانو حالاتو له کبله خورا زیاته اندېښنه لري او دوی له ولسمشر بایدن څخه تمه لري چې په دې برخه کې یو څه وکړي. د ډیموکرات سناتور زیاته کړه چې دا مسله به په راتلونکي کې هم تعقیب کړي او د خپلې غوښتنې په اړه به له سپینې مړۍ څخه بیا بیا پوښتنه وکړي. د ملګرو ملتونو د یو وروستي راپور له مخې په افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړۍ روبه کې د تیر کال د همدې مودې پرتله د ښځو په مرګ ژوبله کې په سلو کې 30 زیاتوالی راغلی. د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې د کابل په دشت برچي سیمه کې د سید شهدا ښوونځي مخې ته په چاودنو کې د افغان چارواکو په وینا د لسګونه زده کوونکو نجونو په ګډون نږدې 100 کسان ووژل شول او له 150 زیات نور ټپیان شول. افغان حکومت طالبان په دې برید ګرام بللی، خو ښاغلی خلیلزاد په کانګرس کې د خپلو وروستیو څرګندونو پر مهال وویل چې ښایي دا حمله د اسلامي دولت ډلې یا داعش کار وي. درې سناتورو میرمنو سپینې ماڼۍ ته په خپل لیک کې دې پیښې ته د اشارې په ترڅ کې ویلي چې که د افغان میرمنو حقونو او خوندیتوب ته لومړیتوب ورنه کړل شي نو دا خطر شته چې د دوی راتلونکي تیاره وي. د سولې په بهیر کې د افغان میرمنو پیکا ونډه یوه هغه موضوع ده چې په کورنۍ او نړیواله کچه یې انتقادونه پارولی دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په خپل یو وروستي راپور کې ویلي چې افغان حکومت او شریکانو یې د سولې په بهیر کې د افغان ښځو د بشپړې ونډې ډاډ نه دی ورکړی. خو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د پنجشنبه په ماښام وویل چې افغان میرمنو په ملي او نړیواله کچه په افغانستان کې د اوربند او سولې د ټینګښت په مقصد هڅې چټکې کړې دي. میرمن اکبر د نیو لاینز انسټیټیوټ تحقیقاتي مرکز ته د وینا پر مهال وویل چې د افغان ښځو د دې هڅو هدف د سولې په پروسه کې د با مفهومه رول لوبول دي څو د دوی غوښتنې او غږ واورېدل شي.
له امریکا سره د سولې له موافقې وروسته د 2020 کال په سپتمبر میاشت کې د افغان دولت او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې پیل شوې چې بیا د سند ښکار شوې تر اوسه ځنډیدلې دي. په ننګرهار کې خزینه فعالې له افغان حکومت او طالب استازو د سولې د خبرو د پیلېدو تر څنګ په تیرو کلونو کې د دوی د لاسته راوړنو د ساتلو غوښتنه کوي. تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې.
د روان 2020 کال د اپریل په میاشت کې چې امریکایي ولسمشر جو بایدن له افغانستان نه د امریکایي پوځونو د ایستلو اعلان وکړ، ورسره سم د دې هیواد په یو شمېر ولایتونو کې جنگونو زور واخیست. ننګرهار میاشتې فعالې میرمنې له افغان دولت او طالب استازو غواړي چې د افغان سولې لپاره ځنډیدلې خبرې بیا پیل او د ښځو لاسته راوړنې پکې وساتل شي. د ننګرهار د ښځو چارو ریاست کې د فرهنګي چارو مسؤله تربیکی شینواری وایي نړیوالې ټولنې ته پکار دي چې په افغان سوله کې د ښځو د لاسته راوړنو د خوندي ساتلو په اړه په جنگ کې له ښکېلو ډلو ضمانتونه واخلي.
خویندې دومره مبارزه وکړله، زحمتونه ایستلې، کوشش وکړه، خپل ځانونه یې قربان کړ. ډېری خویندې زموږ اوس هم نور هم په خطر کې دي، نو دغه اندېښنه شته دی. موږ بیا هم د نړیوالو نه او ملل متحد نه دا غواړو افغانستان هغه معاهدې چې امضا کړې د ښځو د حقوقو د لاسته راوړنو لکه د هغوی د تعهد او رعایت په برخه کې باید قوي ضمانتونه واخلي تر څو
د ننګرهار ولایتي شورا غړي عمیرا رتی وایي که افغان دولت او طالب استازي سوله ونه کړي هیواد به یو ځل بیا د کورنیو جنګونو ښکار شي.
ټولنې نیمایي نفوس ښځې دي او زیاتره د جنګ قربانیان یا متضررین هم ښځې دي، نو د ښځو دا زیاته اندېښنه ده که چېرته داسې یو معامله دي د اوکي سره چې په هغې کې سوله منځته رانه شي، نو معلوم داره چې دلته به ملک د یو لوی بحران سره مخامخ شي. په دې کې به د ښځو حقوق هم پایمال شي، هغه شل کلنې د لاسته راوړنې به هم د منځه لاړ شي. علاوه د هغې څخه به په ملک کې هرج و مرج جوړ شي، کورنۍ جګړې به جوړې شي، بیا هم هر څوک به د قدرت دپاره جنګي.
خو د ننګرهار ولایت د جندر کارپوه پښتنه نبی وایي که وسلوال طالبان له افغان دولت سره یو ځای هم شي نو د ښځو لاسته راوړنې به خوندي پاتې شي.
هیڅ کومه اندېښنه به نه یې د ښځو سره، ولې موږ اوسنی حکومت اوسنی شرایط په هیڅ صورت باید پرتله نه کړو د هغه پخوانی حالاتو سره، هغه پخوانی حکومتونو سره. که چیرې هغه ورونه مراسي د اوسنی حکومت سره یو ځای سي، خپل هیواد کې میشت سي، ښځې به لا پرمختګ وکړي، لا به وده وکړي.
ننګرهار میشتې فعاله میرمنې پر داسې مهال د ښځو د لاسته راوړنو د ساتلو خبره کوي چې په تیرو 15 میاشتو کې په جلال آباد ښار کې 9 تنه ښځینه چې سلوري د رسنیو کارکوونکي، درې واکسیناتورانې، یوه ډاکټره او بله هغه یې پولیسه وه، په هدفي برودونو کې وژل شوي دي. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو ده.
اریدن کو مشال ریډیو تاسو اوره ورزو د یو رپورت طرف ته د مردان سلی د ټکر کلی پیخه چې د 1913 کال د مې په 18 هغه وخت شوی دا چې کله د مردان په ګجر غړې سیمه کې د یو انګریز پوځي افسر تر وشل کې درست د انګریزانو پوځیان په ټکر کلی ورغلل. ټکر په هغه وخت کې د خدایي خدمتګارانو د سنو مشران لوي چې ډېر مشهور او په دغه تحریک کې ډېر قرباني ورکړې دي. تاریخ پهان وای چې انګریزانو د ګجرو غړې د پیخې د بدل اغستو لپاره په ټکر حمله وکړه او د اویو نه زیات کسان یې وژل او تر یو نیم سلو پورې زخمیان کړل. په دې اړه د فرخند اسد دا رپورت اورو.
د 1913 کال په 18 مئی چې کله د انګریزانو پوځیان د خیبر پختونخوا د مردان ضلع ټکر کلي ته په جنګ ورغلل نو هلته یې پر خلکو په ډزو کې د اویو نه زیات کسان ووژل او تر یو نیم سلو پورې نور یې ژوبل کړل. د مردان یو تاریخ پوه او پر تاریخي پیښو کالم لیکونکی فرهاد خاور د مئی پر 18 د دغه پیښې په اړه مشال ریډیو ته وایي.
انگریز چکلا سموشو دغه بیا اخوال لانو دا احتجاج چکم دینو آل دغه شدی آل دغه پا تغبیر بدا تکر بانی ورا غیر ردن و بطرا غیر خلق بانی ردن توی پا دغه سیدی چکم غیر مقصانو کو
د ټکر کلی یو اوسیدونکی او د بشري حقوقو فعال عمران ټکر د مئی پر 18 مشال لیډیو ته وایي. په ټکر کلی کې د دغه پیښې په اړه درې خبرې زیاتې مشهورې دي چې دوی له خپلو مشرانو نه اورېدلې دي.
د مردان اډمنستریشن چې کوم د انګریزو چې مرفي مشري کوله درې وار جنګ دي. یو وار جنګ دا دی چې دې پر جلوس کې درانه راوتې ده نو دوی به د چې کوم وایلنس کوو نو دغه دوران کې دی د اصل سره پرې وار نو چې دې راپرې
په هغه وخت کې چې د خان عبدالغفار خان چې په بادشاہ خان مشهور وو د خدایي خدمتگار تحریک په خپل زور کې وو. په 1913 کال کې د ټکر د پیښې وړاندې نه د کیسخوانۍ په پیښه کې ګڼ خلک انګریزانو گرفتار کړي هم وو. بادشاہ خان په خپل کتاب سما ژوند او جدوجہد کې لیکلي چې کله د مئی پر 18 د ګجرو غړې پیښه وشوه نو انګریزان په سبا یعنی د مئی پر 18 د دغه پیښې د بدل لپاره ټکر ته ورغلل. نوموړی لیکي بې درېغه ګولۍ یې وچلولې او مشین ګنونه یې پکې استعمال کړل. بل خوا سیړونکی او لیکوال مولانا خان صاحب د مئی پر 18 مشال ریډیو ته وایي پښتانه د کیسخوانۍ او د ټکر په پیښو کې پرم نه پاتې شوو او له هغه وخت راهیسې تر ننه پورې د خپلو حقونو لپاره پر امنه مبارزه کوي.
او زمونږ اتلان او د ټکر او د بابر او داسې د اتخیل او د بنو چې څومره هم تاریخي پیښې دي په دغه دوره کې د ازادۍ کې د پښتنو د نصاب برخه کړی شي چې موږ خپل ولس او پښتانه او د جهان قانونه په دې باندې خبر کړو چې د پښتنو تاریخ څومره
په سما ژوند او جدوجہد کتاب کې بادشاہ خان بابا لیکي چې د ټکر د پیښې وروسته د انګریزانو پوځیان بلخړ او کوهاټ ته لاړل او هلته یې د خدایي خدمتګارانو د مشرانو کورونه او حجرې وسپسولې. ټکر د مردان ضلع د یوې بلې تاریخي سیمې تخبایي سره نږدې راځي. دغلته اوس د ټکر پر پل د ټکر جنګ د پیښې یادګار هم جوړ شوی دی.
وطن اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورزوسته یو رپورت طرف ته نن د مین هشتما په یو شمیر پښتون میشتو سیمو کې د پښتو ژبې ورځ لمانځل کیږي. پښتو د هندي آریایي ژبو د کورنۍ یوه ژبه ده چې له ارقامو سره سم د شاوخوا 6 میلیونه خلکو مورنۍ ژبه ده. پښتو د افغانستان له رسمي ژبو یوه ده خو په پاکستان کې لا هم د دفتر ژبه نه ده. احمد شاه اعظمي د پښتو ژبې تاریخ، اوسنی حالت او ننګونو ته کتنه کړې.
د یو شمیر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه آریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د آریایي ژبو له ډلې څخه ده. کله چې زرګونه کاله وړاندې آریایان د بلخ په شاوخوا سیمو کې آباد شول نو د یو بل د پوهولو لپاره دوی په یوه ژبه ګړېدل چې آریک بلل کېدل او همدغې ژبې ته د آریایي ژبو مور ویل کېږي. خو د وخت په تېرېدو سره له آریک څخه نورې ژبې هم پیدا شوې چې یوه یې پښتو ده. په کابل کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکی حبیب الله رفیع وای چې آریک د وخت په تیرېدو سره په بیلابیلو لهجو کې وویشل شول او وروسته هغو لهجو یا ګړدودونو د ژبو بڼه واخیسته او ځان ته ژبې ونومول شوې.
آریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدي او اویستایي ژبې لرغونې ژبې دي چې په دې منطقه کې سرودونه درلودل او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډیری تاریخ پوهان په اند کله چې پښتو شاوخوا 3.5 زره کاله وړاندې له آریک څخه بیل سو نو د وخت په تیرېدو سره په خپل په یو شمیر ګړدودونو کې وویشل سول. په جلال آباد کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او ژبپوه محمد آصف سمیم وای چې پښتو پر یو سل څلور ګړدودونو ویشل سوې چې تر ټولو پخوانی یې ونیڅي ده.
په دې کې د لهجو شمیر دی، د لهجو ګڼوالی او فکر کوم چې د نړۍ په نورو ژبو کې به دومره لهجې نه وي. زموږ سره د ژبو په نړیوال اطلس کې چې پښتو په کومو لهجو ګړدودونو کې قید ده هغې لپاره وایي چې 104 لهجې یا ګړدودونه ثبت شوي د پښتو. نو په دې کې زړه لهجه چې د زړې پښتو استازي کوي هغه ونیڅي لهجه ده چې همدا اوس هم د بلوچستان او سویلي پښتونخوا کې ځینې سیمې وایي دا لهجه او په هغې کې د مغزړې ژبې نښې نښانې پاتې دي.
د یو شمیر لرغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کیږي. حبیب الله رفیع وای د لرغون پوهانو له کیندونو وروسته له 1522 څخه تر 1480 میلاد وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون غره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل سوي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شي په هغو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه او حکمراني درلوده د ده د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وشته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
د ژبپوهانو په نظر له آریک ژبې څخه د پښتو په ګډون یو شمیر نور ژبې هم پیدا سوې چې ګڼ شمیر ویونکي لري. دا چې پر پښتو سربیره په دې سیمه کې نورې کومې ژبې آریایي ژبې وې چې له پښتو سره یې خپلوي درلوده یا پښتو ته ورته وې. جرمن ژبپو سباستین هاینه چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او ګړدودونو باندې ګړیږي وایي چې پښتو د افغانستان د نور ژبو تر څنګ اویستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو. په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي، وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلې دي. اول همغه د برکه او د کانیګورم ژبه ده، ځینې وګړي دې ته اورموري وایي. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهور ژبه امغه څلوري وروکي ژوندۍ آریایي ژبې دي چې سیدات پښتو سره تړلې دي.
د ژبپوهنې لپاره د نړۍ ټول ژبې د ژبپوهنې په 1220 ډلو یا ژب کورنیو کې ویشل شوی چې تر ټولو لوی ژب کورنۍ انډو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا 60 هیوادونو کې 415 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 بلیونه زیات ویونکي لري. دا چې پښتو د ژبو په کومې ډلې پورې تړاو لري. په کاناډا کې میشت لیکوال او ژبپو محمد معصوم هوتک وای چې پښتو د هندو اروپایی ژبو کورنۍ کې د آریانی ژبې په شمال ختیځ شاخ پورې تړاو لري او دا ژبه د پښتنو غوندې لرغونی تاریخ لري. خو د هغه په خبره د اوسنی پښتو اصلاح سوی لیکدود څه باندې 1200 کاله وړاندې رامنځته سوی دی.
د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې اور راغلی ده چې د سلطان محمود غزنوي په وخت کې ابوالحسن میوندي چې د سلطان وزیر وو هغه ته وظیفه ورته ورسوله چې د پښتو لپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي حاجي ابوالحسن میوندي چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلې ده. نو د اصلاح د کلمې ته تازه خدا ده او غوښتنه دا ده چې درمخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د پوهان په نظر ژبه د هر قام د کلتور شناخت او تشخص د ملا تیروي او له همدغه شناخت او تشخص سره د قام وسیله او واک تړلې وي. د ژبپوهنې له بېلابېلو معتبره سرچینو سره سم دا وخت په نړۍ کې څه باندې 9 ژبې ویل کیږي چې پر درو برخو ویشل شوي دي. لومړی برخه چې د دې ژبو څه باندې 8% تشکیلوي انسټیټیوشنل لانګویجز یا اداري ژبې بلل کیږي چې د سرکار یا دفتر ژبې دي او د ورکېدو یا فنا کېدو له خطره وتلې دي. په دویمه درجه کې سټیبل لانګویجز یا باثبات ژبې دي چې څه باندې 15% جوړوي او د زیاتو ویونکو درلودلو ترڅنګ ماشومان هم دا ژبې زده کوي یا خبرې پکوي. په دریمه درجه کې انډینجرډ لانګویجز یا هغه ژبې دي چې ماشومان یا نوی نسل خبرې نه پکوي او د نور لوی ژبو د غلبې له کبله د فنا کېدو له خطر سره مخامخ دي. د نړۍ په 1119 ژبو کې له خطر سره د مخامخ ژبو شمیر 2916 دی چې څه کم 40% کیږي. د ژبو د نړیوالی معتبره سرچینې اثنولوګ له څېړنې سره سم د ژبو د دې ویش پر اساس پښتو په ژوندیو او باثباته ژبو کې حساب کیږي او د ویونکو د شمیر لپاره د نړۍ په لومړیو لویو 40 ژبو کې ځای لري. په پېښور کې ژبپو او څېړونکي ډاکټر خادم حسین وای چې پښتو ژبه کې اوسنی بدلونونه د دې لامل سوي چې پښتو د نړیوال ژبو په لومړي قطار کې ودروي.
یو خدای دې چې په دنیا کې داسې پسونو چینلونه د ټي وي غانو او د ریډیو غانو د پښتو کې خپل خبرونه خبري او د سره داسې علاقې چې اغلته انټرنیټ هم نرسي نو اغلته دغه ریډیو غانو دغه د ټي وي غانو رپورټونه رسي. دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوي ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی او تیر شوي سو کلونو کې صرف په خبر کې پښتو کې بزرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوې دي. مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل اوس دا په نثر کې چاپ شوې دي. دریمه خبره دا ده چې د ټولنیزې رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لوست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډېر زیات استعمال کوونکي هم لري.
خادم حسین زیاتوی چې پر دې سربېره یو خوا په نړۍ کې دا بحثونه زیات شوي او بل خوا په پښتنو کې دا پوهه او احساس راژوندی شوی چې لومړنۍ زده کړې باید په مورنۍ ژبه وي. په نړۍ کې تر ټولو زیات پښتانه یا پښتو ویونکي په پاکستان کې استوګن دي چې د دې هیواد د 2019 کال له سرشمېرنې سره سم د څه باندې 2.5 میلیونه نفوس څخه شاوخوا 8.5 میلیونه نفوس لري چې 18.24% کیږي. پښتو له پنجابي وروسته د پاکستان دویمه لویه ژبه ده. بلخوا د بېلابېلو سرچینو او څېړنو له مخې د افغانستان له اټکل سوي 15.5 میلیونه نفوس څخه څه باندې 50% پښتانه دي او پښتو هلته د ملي او رسمي ژبې حیثیت لري. پر دې سربېره د نړۍ په یو شمېر نور هیوادونو کې هم پښتانه ژوند کوي چې شمېر یې څه باندې 15 میلیونه ته رسېږي. دا ډول په نړۍ کې د پښتنو یا پښتو ویونکو شمېر تر 60 میلیونه یا 6 کروړه اوړي. که څنګه پښتو په لومړي ځل په 1940 کال کې په کمپیوټر کې وکارول سول خو له هغه وروسته اوس سلګونه وې پاڼي رادیو او ټلویزیون چینلونه لري. پښتو په 2014 کال کې د انټرنیټي پلټونکو ماشين ګوګل ژباړن برخه هم وګرځیده. خو ډاکټر خادم حسین وایي چې پر دې هر څه سربېره بیا هم پښتو له سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ ده.
دا کوم ننګونو سره چې پښتانه مخ دي، همغه ننګونو سره پښتو ژبه مخ ده. پښتانه د بارودو او د جنگ او د جدل سره مخ دي په لرو بر کې، نو دا شان پښتو هم دې سره مخ ده. په پاکستان کې چې کوم پښتونخوا ده، دا په یو ځای کې هم دا د اولنو زده کړو دپاره ذریعه نه ده ګرځولې شوي. تیر شوي د عوامي نېشنل پارټۍ حکومت کې دا یو هڅه شوې وه، خو چې کله دا د تحریک انصاف حکومت راغی نو دغه هڅه یې په شا کړه. بیا بله خبره دا ده چې پښتو د اقتصاد د میدان ژبه تر اوسه نه ده ګرځېدلې. کومه ژبه چې د اقتصاد ژبه وګرځي نو د هغې اثرات هم زیات وي، هغې کې فکر هم زیات زیږېږي، هغې کې تخلیق هم زیات کېږي، او هغه کې د کلتور او شناخت عملم په مخکیزي، تشخص عملم په مخکیزي، او د واک او د سیاست عملم په مخکیزي. دا مورنۍ ژبه ده او د قامي ژبه ده، خو دلته ورته علاقه ژبه وي او دا ریاستي تور باندې په مخکې بوتلی کېږي. نو ریاست د مورنو ژبو یا د بیلابیلو ژبو قامي ژبو د ختمولو عمل په مخکې بوزي، دا یو سیاسي چیلنج دی چې دې سره را مخ دی.
د ډاکټر خادم حسین په خبره پښتو ژبه ها وخت زیات پرمختګ کولای سي او د اداري ژبو په صف کې درېدلای سي چې د پښتنو سیاسي ګوندونه او مدني او ادبي ټولنې یو بل ته لاس سره ورکړي او د ژبې د پرمختګ لپاره په ګډه کار وکړي. بلخوا محمد معصوم هوتک د پښتو ژبې راتلونکي ته هیله من ښکاري یا وایي چې د تیرو دوو پیړیو پرتله په تیرو 40 کلونو کې پښتو ژبې ته زشت زیات کار شوی دی.
په برخه کې خصوصا د شعر په برخه کې بیا وروسته دغه سې د کتابو د لیکلو د ترجمو لکه تاسو چې دا نوې ټکنالوژي ته اشاره وکړه، د هغو په لحاظ باندې د پښتو دغه انکشاف ډېر سریع دی په اخري 40 کالو کې. یعنی یو داسې خیز یې وهلی دی چې د ډېرو زړو ژبو سره یې دادی ځان برابر کړی دی. زه په خپله د پښتو د فنا لپاره هېڅ دلیل نه وینم. میلیونو انسانان په دې ژبه باندې هدي خبرې کوي، خصوصا د اخري 40 کلو جنګو سیاسي جنجالو د پښتو د پاره دا ګټه ورسوله چې د دنیا ډېر خلک د پښتو له نامه سره آشنا سوله.
د اتنولاګ له څېړنې سره سم په نړۍ کې انګریزي تر ټولو زیات ویل کیږي، چې ورپسې مندارین یا چینایي، او په درېمه درجه کې هندي، او ورپسې هسپانوي ده.
اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو ته اوس په فرخنده اسد نه د خبرونې په خیره کې وزل بیا لن خبرونه وورو.
په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو په دوو جلا جلا پیښو کې دوه ځایي کسان وژل شوي او یو ژوبل شوی دی. د پولیس چارواکو په وینا دا پیښې پرون د شمالي وزیرستان میرعلي تحصیل په ای پی او بڑوخیلو سیمو کې رامنځته شوې دي. دا په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو 40مه پیښه ده. د جنوبي وزیرستان پولیس چارواکي وایي نن سهار د سره روغه وچه خونخیل سیمه کې د سړک غاړې یو ماین چاودنه کې د فرنټیر کور دوه سپایان ژوبل شوي دي. د پیښې ذمہواري د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی مشال ریډیو ته په یو لیکل شوی بیان کې منلي. پرون د مئی پر 28مه د پاکستان قومي اسمبلی دغه هیواد د قومي احتساب ادارې نه په اړه د 1999 کال ترمیم شوی آرډیننس د نورو 130 ورځو لپاره وغځوه. په دغه وخت مخالفو سیاسي ګوندونو د غړو ویناوه چې د اسمبلی ډیر غړي غیر حاضر دي، نو باید چې سپیکر اسد قیصر دغه قانون د غځولو د کاروایي اجازه ورنکړي. خو د پارلماني چارو وزیر مملکت علي محمد خان د نیب د قانون غځولو په اړه قرارداد وړاندې کړ. پرون د جمعې په ورځ د اسلام آباد په ګډون په یو شمېر نورو ښارونو کې د خبریالانو ټولنو احتجاجونه وکړل او د نامعلومو وسلوالو لخوا د خبریالانو د تښتولو پر دوی د تشدد د پیښو غندنې وکړه. په اسلام آباد کې خبریالانو رسنیو ته وویل دوی پر خبریال او بلاګر اسد تور د تشدد غندنه کوي. بلخوا د کورنیو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد په کراچۍ کې د مئی پر 28مه په یوه خبری غونډه کې ویلي حکومت یې هڅه کوي چې د خبریالانو تحفظ یقیني کړي. د پاکستان د صحت کمی ادارې نیشنل انسټیټیوټ آف هیلت مئی پر 28مه په یو بیان کې ویلي چې په دغه هیواد کې د هند کورونا وایرس لومړی کیس رپورټ شوی دی. په بیان کې ویل شوی دی چې دغه کیس د مئی په لومړیو دریو اونیو کې د کورونا وایرس په ټیسټونو کې معلوم شوی دی. او د انډونیشیا او ایران چارواکو ویلي دي چې د مئی پر 28مه انډونیشیا یو ایراني بیرغ لرونکي د تیلو ټینکر ته د تلو اجازه ورکړي. دغه ټینکر 4 میاشتې په انډونیشیا کې د غیر قانوني تیلو د وړلو په شک کې ایسار کړل شوی وو. جاکارتا ویلي دوی د ایم ټی هارس په نوم دغه ټینکر د جنوري په پای کې د دوی په اوبو کې د غیر قانوني تیلو وړلو په شک کې نیولی وو، خو ایراني چارواکي وایي دغه یوه تکنیکی مسله وه.
اریدن کو مشال ریډیو تاسو سره هم دې سره زمونږ نننې نه ساته خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره ځانی ساجمال د خبرونو ویان د فرخنده سر تکنیکی همکارانه نادرا او د غسی ټول همکارانو ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.